سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت درکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د طالبانو للوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د می په 12مه دغه خبرې شوې دي او په دې کې بحث شوی دی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته رسولی شي. اژانس له موضوع د یوې باخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیدر کاته کندهار ته د آل ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو وویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي. لیکل شوی طالبان وخت رسېدلی له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي دي. د استرالیا لوی درستیز اګونسو کمپل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکی بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اخیستو کړی. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی. روټرز خبري اژانس د خغلی انګوس له قوله راپور کړی دی چې نن د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته ویل هغه په کارابینا کې د امریکا د سفارت له پوځي اتشي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړ چې پکې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی اتسلور کلنې څېړنې چې د بریټونه د راپور په نوم یادېږي خوده لیده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې 19 اوسنی او پخوانی استرالیایي سرتیری د قانوني پښتنو ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمانداني ویاند عبدالفتاح فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. د فیض په خبرې یو ماشوم هم په وژل شوو کې شامل دی. هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت ته یو غوښتنه دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنځشنبه د میو درشمه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي او مظاهره او ګډوډۍ او درې درشتنه نیول شوی مشکوک کسان په پوسټ سپارل دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوی کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو بریک کړی او جړ کړی دي او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقوقو په سازمان کې د اسیا د څانګې مرستيالې پترشا غاس منویلی پاکستان د تورونو کسانو د محاکمې حق لري خو خبرې د بهیر باید بې پلاوه او ملکی محاکمو کې تر سره شي. روس له دې چې په خاني صدر اعظم عمران خان د می میاشتې په 9 نیټه ونیول شو د هغه زورګونو په لګیانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهری وکړي. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولګي خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لګیدونکو توغنده یې په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلی مالشه چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم یو مهم لومړیتوب یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې په فضا کې د جاسوسۍ له دې ډول وسیلو نه ګټه اخیستل منع شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په دولسمه کندهار ته په سفر کې د طالبانو للوی مشر سره کتلې دي. دغه چې دا چې دوی دواړو پر کوم مسایلو خبرې اترې کړې دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د بی پولو ډاکټرانو سازمان وایي په هرات ولایت کې په خوارز واقع د خپل ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله وسلنه ډیر شوی دی. دا چې علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. دې ته په هم ورشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غرب دی د افغانستان د افغانستان کډرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کې سونه نه اچوي چې دلته سخت خطر ده.
همدارنګه د خیاطۍ په اړه باندې چې څه ډول یو هنر ده، او همدارنګه موږ به د هغې چا په اړه باندې چې خیاطۍ کوي یو راپور هم درته ولرو چې دا په ژوند کې څه ډول ستونزو سره مخ شوی ده، ولې خیاطۍ پیل کړې ده، دا مسله به هم درته ولرو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشر سره د زاپوریژیا د اوکراین د زاپوریژیا د بټۍ په اړه باندې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ام ستړي مشي. رويټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قطر صدر اعظم د مې میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخوندزاده سره پټي خبرې اترې کړې دي. راپور لیکي په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکېچ هواری و. رويټرز خبري اژانس لیکلي دي په دې ناسته کې بل بحث د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلی ده. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رويټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره هم کتلی دي. رويټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع د نړیوالې ټولنې سره د کړکېچ د هواري په اړه وه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رويټرز خبري اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رويټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رويټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوایې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رويټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت وایانځ به الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رويټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله اخوندزاده د اسلامي همکاریو سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیز دی له افغانستان علمی کډرونه نباسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وای چې په دې وطن کې د کار او روزګار نشټون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوې ده چې افغان کډرونه له افغانستان څخه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنیدو راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښې دي او له افغانستان وتلې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دي له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلي او پناه ورکړې. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښې او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستانه ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د اتباعو حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیست تل شوی دی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کډر دی، هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه کتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډیرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
تاسیز مخه که دا زده رادیو نوری دا بی پولو ډاکټرانو سازمان وای په هرات ولایت کې په خورزواکی دا اخته ماشومان و شمیر دا تیر کال دا نمره یو صدور میاشتو پرتالا وصل نده شوای دی. دی سازمان دا سشمه پورز دیو تویت په خبرولو سره ویلی دا رقم بیا دا 2000 کال دا نمره یو صدور میاشتو پرتالا یو سلو دیر سلنه لور والی خی. تفصیل دا نرگیس مبان نورو.
د هرات انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي یوه میرمن وایي د ضعیف اقتصاد له امله دوه ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي دي. دی چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چون ما دوره عاملگی اقتصاد
دو میدواریم پا وقت که می اقتصاد خنه و نوزده که نشوه می که ولیدزان تا سمه رسیدن و ماشوم می خوارد زواکه شد دو هم ماشوم تا به هم وارد بیخ مخشوه یا ماشوم چلور کلان او بل ماشوم یو کلان دی دا چه اقتصادی وضعیت می خنه دی دستون زرم است شوی کلینیک تا می چه ور ورد اتا ویلی چه دیستون زرم مخشوه دی
د په تاسو حال کې د چې د بي پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف وای په هرات ولایت کې په خورز واقع د اخته ماشومان شمیر د تیر کال د لومړي څلور میاشتې په پرتله اوه سلنه ډیر شوی دی. دې سازمان د سې شمې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي دا رقم په د 2000 کال د لومړي څلور میاشتې په پرتله 130 لوړوالی ښیي. دا په تاسو حال کې د چې د ام اس اف لاس ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د روان کال په لومړي څلور میاشتو کې په خورز واقع د اخته ماشومانو د 14 سلنې زیاتوالو پاړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د 2021 کال په پرتله 23 سلنه زیات شوی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږ کال په افغانستان کې 1,015,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که د مرستندویو په وخت مالي مرستې ونه رسوي نو ښایي زرګونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له مله مړه شي. ډاکټران وایي د سالمې او اړینو خوړو نشتوالی او د مور د شیدو وچیدل په ماشوم کې د خوارځواکۍ شرایط رامنځته کوي چې دا ټول شرایط په شدت د ماشوم په ژوند اغیز کوي او ښایي ماشوم له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ کړي. خو دا چې څنګه کېدای شي ماشومان له خوارځواکۍ وساتل شي، په دې اړه د داخله او ماشومانو ناروغۍ متخصص ډاکټر صابر عاطف وایي
به خاطر جلوگیری از سوء تغذیه مواد غذایی مکمل است که باید مطابق سن
تر ټولو غوره خوړه ماشومانو ته د خوارځواکۍ څخه د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په ماشوموالو کې د مور شیدې او تر شپږ میاشتو وروسته باید ماشوم ته نور بیلابیل خواړه هم ورکړل شي، که شوربه، آش، سبزي، نرمه شوله یا هم با کیفیته خواړه ورکړل شي.
شولې نرم برش داده شوه یا مواد غذایی با کیفیت.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی او د ځینو کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بللي دي.
facebook.com/azadiradio
اوس بام گواندی په بخینه سره اوس بام د اوکراین جګړې ته تم شو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده. تفصیل د صدرالله نورو.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین ناموجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلي وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دای وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټرونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټرونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
انیسه هغه افغانه میرمن ده چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پیرکی پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پرېښود او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه پاکستان ته لاړه او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ کې ځان ثبت کړ. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تاسو نور جزئیات واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسه یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکي خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډل مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکول مې غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند مې له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستاني په کور کې مې کار کاوه، زه وهلم. ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسې ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وویل 3000. ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتې پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګراني ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومانې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندوانې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وه نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ستا ده یو سی. په ترازو کې پیسې واچولې، ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دې.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي، څه وکولی شم، زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسه وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا او اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړې په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغې وړاندې دا راپور درته لرو چې خیاطي هغه هنر ده چې د خپلې پیچلې هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې یې دغې هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، دا سنا کاکړ په دې راپور کې به یې واورو.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو داخلي رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره یې قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی یې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو، د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کاوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې هلي بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي په نظام د افغانستان په وسني حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا از بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نزي، بر صرف دغه سرغړونه کوي او دغه ته حکمونو تطبیق خو پریده چې کم رو خپل دغه د سیستم دی. په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي، دوه غم نه ورکوي ورته. دوه هفتې او یو هفته، دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې پاتې یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله او احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو په خدای دې وکړه چې روغ او جوړ او د سیار جامې په تن ولوي. په وطن کې خو نوکار نشته، غربت ای، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو دې ته زړه کوي، شکایت چې پر کچه کې لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي. هېڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په وسنی حالات کې پوتن کې وسیدل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې لوی خو د کار نشوالی دی او بل خو د تعلیم ناسنتیاوی دي.
السلام علیکم، زله پکتیکا ولایت د سوالی واز ښه کړی چترای لغزه درته ویګم، موږ ته مرسته نه رسی، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسو ته وړاندې شي او موږ ته مرسته پیل شي. ولله سهار مو روزانه کې ودرید خام پوز، خدای په امان سي، دعا کوي دعا وکړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
دوی مې نیمای ته راورسیدو، خو باید یادونه وکړم لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ازادي راډیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د تال او ټال دغه پروګرام ته په دغه واتس اپ شمیره چې 00422111421 شمیره ته تاسو خپل پیغامونه راولئ او د خپل خوخي سندري وغواړئ. موږ درته